درنو ریدن کو سلام پا کابل کې شپږ بجې شوې په رواني او سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسی دا افغانستان وګړي وګوري هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 15 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي خو دا په دې معنا نه ده چې ټول ګډونه حکومت نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان پناه غوښتونکي د ایران له خراسان یا رضوی ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته سپارل شوي. د بشری حقوقو مدافع رحیم جامی غوښتنه کړې چې د طالبانو له خوا له بشری حقوقو د سرغړونې موارد باید مستند او څېړل شي. د ښاغلي جامی څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپل ایکس شبکه خبرې کړې. ښاغلي جامی په خپل څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمان قانون لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له هغه ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤولان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي اګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس شبکه لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼمیشتو سیمو د دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. د کرکټ تر 1900 کلنو کموم را ملي لوبډلې نن د کابل پر وخت سهار 10 بجې په خپل دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل تمه لري افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې سیالۍ وګټي.
افغان د 19 کلنو کموم را لوبډله نن د اسیا جام په لړ کې خپل دویمه لوبه د نیپال په وړاندې ترسره کوي. که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نشوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په اسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمر افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ هند ته بایللې وه او بله یا درېیمه لوبه یې د رواني سېشنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیته وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران پوهنتون کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځو دغه تړون هومره بې خاصیته کېږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون نه چې د تهران امریکا چین روسیه او برېټانیا فرانسې او جرمني ترمنځ لاسلیک شو په 2013 میلادي کال کې ووت. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. د بشری حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره خرابېدو دی.
Sadly, on this International Human Rights Day,
په افغان سره چې د بشری حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د لمانځلو لپاره هیڅ هم نشته.
په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو بالده دول دول محدودیتونه دیر خبریالانی دی تعر کرد سی هواد پریده.
د بشری حقونو د نړیوال ورځ په مناسبت مو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د بشری حقونو مسلې ته توجه کړې ده. همدا ډول په رواني او سات کې بعد د لوبو له میدان خبرونه هم واورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشری حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشری وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. نن د ډسمبر میاشتې 10مه د بشری حقونو نړیواله ورځ ده او په داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبان له هم د ګڼو سازمانونو لخوا له بشری حقونو په سرغړونو تورن کېږي. په همدې حال کې په پام کې د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د قطر د یو بنسټ او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په نوښت په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د بشری وضعیت پر موضوع بحث وشي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشری وضعیت په باب د اندیشنو په دوام د بشری حقونو د څار سازمان یوې چارواکي یو اربیا له نړیوالو دې موضوع ته د پام لرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې نن د دسمبر 10مه د بشری حقونو نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کېږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسني وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره شرایط په سختۍ دي.
Sadly, on this International Human Rights Day, there's
په افغان سره چې د بشری حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې د منځلو لپاره هیڅ هم نشته. افغانستان نه هم د ښځو حقوقو لوی بحران سره مخامخ دی او دغه بحران نه یوازې په کېدو نه دی بلکې په خرابېدو دی. موږ وینو چې طالبانو د وخت په تیریدو سره د خپلو افراطي مقرراتو عملي کولو ته په شدت دوام ورکړی دی. د افغان ښځو او نجونو لپاره وضعیت لا پسې سختېږي.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ستونزو خبرې کېږي. د قطر د کړکېچ او بشري حقونو څېړنیز مرکز او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې قرباني دي. د دغه مرکز په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې غونډه کې به مخکښ متخصصان د نړیوالو بنسټونو استازي او نور شکیل اړخونه د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار په وړاندې د پراتو خنډونو په اړه خبرې وکړي. د دغه غونډې سپارښتنې به وروسته په قطر کې بلې جوړېدونکې غونډې ته وړاندې سي. طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ځینو نورو شخصیتونو ترڅنګ د ښځو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د دغو فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی ټام ویس چې له دوشنبې څو هیوادونو ته سفر پیل کړی له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته هم ځي. هغه ویلي د دې لس ورځني سفر په لړ کې به د پاکستان ترڅنګ متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ سي. طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا چنګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي. دغه راز یې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار هم منع کړ. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته نشي تللی او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع اعلان شوی دی.
و موردل چې د بشري حقونو سازمان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو لپاره په خرابېدو دی. لږ وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت مسلې ته کتنه کوو.
ازادي رادیو ډاٹ کام
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي چې د خبریالانو په وړاندې له دښمنۍ ډک چلند څخه لاس واخلي. دغه فدراسیون ویلي د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پر غیر دولتي رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي. طالبانو په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د پرونی اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر غیر حکومتي رسنیو او د هغوی پر کارکونکو فشارونه په زیاتېدو دي، په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په دې برخه کې له نړیوالو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د رسنیو د ملاتړ له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبریالانو په وړاندې له دښمنانه دریځه لاس واخلي. دغه بنسټ د طالبانو د استخباراتو لخوا د طلوع خورشید رادیو د پخوانی خبریال زمیر زهیر د نیول کېدو په مناسبت دا اعلامیه خپره کړې ده. ویل کېږي نوموړی ایران ته تللی و چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم تېرونی د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویندوی حشمت الله وجدانی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل په ټوله کې په افغانستان کې رسنۍ له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي.
د طالبانو دراتک سره پر رسنیو او خبریالانو باندې ډول ډول محدودیتونه ډیر خبریالان دي ته اړ کړی چې هیواد پریږدي او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي. په دې ورستیو کې د ښاغلي زمیر په نوم خبریال کله چې ایران نه بیرته افغانستان نه راغلی دوه طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون لنړیوال بنسټونه نغواړي چې پر طالبان فشار راولي چې تر خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، کنه د افغانستان رسنۍ به سقوط سره مخامخ سي او ډیر خبريالان به د تاړ کې سهواد پریته او نورو بهرني هیوادو ته ولاړ سي.
طالبانو په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د پرونی اعلامیه په باب سن دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تشمندي. لبلی خو د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر افغانستان د طالبانو د سباند دو کلونو واکمنۍ په محل د افغانستان شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعال شوي او د رسنیو او یا سلنه کارکونکو یا هم خبريالان اوسګار شوي دي. نای بنسټ ازادي رادیو ته ویلي په دې موده کې ګڼ مسلکي کادرونه له افغانستان ووتل او په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی، مادي او معنوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
په پاکستان کې یو شمیر به سرپرست افغان خزي افغانستان ته د بیرته لګلو پړاندې خمنې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لخوا د خزو او انجونو د کار او زده کړو د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوي، خو اوس د کډوالۍ د اسنادو د نه درلودو له امله د بیرته لګلو لګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې هغه میرمنې چې د اسنادو د نشتوالي له امله بیرته افغانستان ته ستنې شوي، ازادي رادیو ته وویل په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. نور جزئیات د عبیدې سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې لسګونه به سرپرسته خزي چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي او پاکستان ته تللي، له دغه هیواده د بیرته ایستلو په اړه اندېښمنې دي. مهناز هجران یو له هغو څخه ده چې له دوه کلونو راهیسې له خپلې یوې لور سره په پاکستان کې اوسیږي. مهناز وایي چې د کابل د پلچرخي په زندان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر وړاندې یې د ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې ده، خو اوس له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه له یوې ماشومې سره مې یو ځای پاکستان ته راغلم. شپږ میاشتې مو په خیمه کې تېرې کړې. کرایه مې نه درلوده. اوس له پاکستانه وویستل شو. افغانستان کې د سرتېرو برخلیک معلوم دی چې څه به ورسره کېږي. ډېر شمېر پوځیانې چې ایران او پاکستان کې وي د عمومي بښنې وروسته هیله منې افغانستان ته لاړې، خو مړی او ژوندی ورک شو او یا یې جسدونه موندل شوي دي. موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نشو تللی. کله شو له منځه ځو.
یوه بل به سرپرسته خزه چې له خپلو څلورو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي ادعا کوي چې د کابل په هوایي ډګر کې د وتلو پر مهال د طالبانو په ډزو کې خاوند ووژل شو. هغه چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل که څه هم د پاکستان د کډوالۍ اسناد لري، خو وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي.
شاور د می آمدن طالبان د میدان وای اسستاد
کله چې طالبان راغله زما میړه په هوایي ډګر کې وژل شو. زه د څلورو ماشومانو مور یم. پولیسو پتن کړیو. زه اقتصادي ستونزې لرم. زما ماشومان ښوونځي ته نه ځي. موږ د یو نیټ سیار سره رجستر یو. خو د پولیسو لویری کله یو کله بل کور کې پټیږو.
خانه پټو فوق العاده سختي او مشکلات پرشانی را داریم.
دا په داسې حال کې د چې افغانستان ته راستنې شوې یو شمېر ښځې وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حتی خوراکي توکو ته هم لاسرسی نه لري. یوه له دغو مېرمنو څخه تازه له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته راستنه شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ویزه که داشتیم وقتش پوره شده بود ولی سه ماه تقریبا بدون ویزه اوجا بود.
کومه ویزه چلمو سره و وقتی ختم شوه و لویسته پرته مو حال تدری میشتی تیری کلی خلا پا دمرغه چلو پاکستان و ویستل شو او افغانستان ترغلو اوس هم پا پتجوان کو خوراکی توکو تا هم لسرسی نلرو دستون زول عمل مو کدوال شو ترسو یوزای تا ورسی کو او خبلزان و خبلزان و جگورو خلا پا دمرغه مو بیال هم مقاحلت سرمو شو او بیرت افغانستان ترستان شو.
و جان خود را نجات بدم ولی متاسفانه که دوباره دمی وضعیت ناهنجار روبرو شدیم و برگشتیم افغانستان.
په پاکستان کې میشتې بي سرپرست افغانې کډوالې د پناه غوښتونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو پړاوونه چټک کړي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو پر افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه ولګول چې تر ټولو مهم یې پر کار او زده کړو بندیز دی. له دې محدودیتونو وروسته یو شمېر ښځې چې د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ او تر دې دمه له 400,000 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر په دې هېواد کې دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. یو شپې نړیوالو سازمانونو او د افغان کډوالو د کډوالو منونکو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې لږ تر لږه هغه کډوال چې افغانستان ته د ستنېدو له خطر سره مخامخ دي ونه باسي. خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو پر شړلو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ورآخوا
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان دا کوي چې د طالبان حکومت د دوی بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او پرته له کوم جرم یې نیولي او شکنجه کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څنګه مرستیالې پاتریشا غاسمن او د روادرۍ د سازمان مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو د طالبان حکومت تل د ډول دعوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل. 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي،
ساکخلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلې دي. په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو څلور میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تېر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي. د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له نږدې یو کال راهیسې پوهنتونونو ته یې هم پر تګ بندیز لګول شوی دی. په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو، سینګارتونونو کې له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او کړنو د محدودولو په اړه تر 500 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا هېواد لا هم د بشري حقونو له سترو ننګونو سره مخ دی او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د دغه سازمان د آسیا څانګې مرستیالۍ پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل:
Afghanistan remains in the grip of enormous
افغانستان د بشری حقوقونو د لوی ننګونې په منګولو کې دی. طالبانو د خپل واکمنۍ په 2 کلونو کې داسې سیاستونه غوره کړي چې ډېری یې د ښځو او نجونو حقونه نقصوي. یوازینی بدلون دا دی چې نور هم سخت شوي. همدارنګه دوی انتقادي راپورونه سانسوروي، خبریالان نیسي او کله هم پخواني پوځیان په جبري توګه لا درکه کوي او یا
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د پخواني نظام پر مهال هم له بشري حقونو سرغړونې کېدې. هغه مهال د بشري حقونو بنسټونو جګړه، ناامني او اداري فساد د بشري حقونو د سرغړونو اصلي لاملونه ګڼل او ماشومان او ښځې اصلي قربانیان بلل کېدل. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب د شکنجې د منع قانون د تصویب، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د تصویب او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د میکانیزمونو د رامنځته کولو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره اغیزمن اقدامات هم شول. د رواداري په نوم د بشر د حقونو د یو سازمان مشره او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي چې د اتباعو په اړه د طالبانو نظر له بشري حقونو سره په تضاد کې دی او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سخت او د اندېښنې وړ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت حقوق بشر در افغانستان یک وضعیت بسیار دشوار و نگران کننده.
په افغانستان کې بشری وضعیت ډیر کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. په جمهوریت نظام کې هم د بشری حقوقو وضعیت خراب و، خو لږ تر لږه فضا و او د دې لپاره چې وضعیت ښه شي قوانین جوړ شوي وو، پر بنسټونو کار روان و. اوس داسې یو وضعیت دی چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشری حقوقو او په ټولیز ډول د افغانستان خلکو د بشری حقوقو په برخه کې ډیر لږه رڼا لیدل کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومتي چارواکو مخې تر دې تل د بشری حقوقو د سرغړونو راپورونه بې بنسټه بللي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خلکو اعدامول او په درو وهل د بشری حقوقو د اندېښنې وړ سرغړونې بلل شوي دي. په بریتانیا کې میشتې د افغان ویتنس په نوم یوې حقوقي ډلې له صورت مخکې وویل چې تیر کال د طالبان حکومت دوه کسان اعدام کړل او 412 نارینه او ښځې د نامشروع اړیکو او غلاو په ګډون د بېلابېلو جرمونو په تور په درو وهل. د بشري حقوقو سازمانونو د سزاګانې د مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف بللې دي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې دا سزاګانې ودروي. خو د طالبانو حکومت ادا کړې ده چې دغه سزا به په راتلونکي کې د جنایتونو د تکرار مخه ونیسي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعاله ساره سیرت وایي نړۍ باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت درک کړي او د افغانانو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
در گذشته می تانستیم اعتراضات خدا داشتم
پخوا مو کولی شو چې اعتراضونه وکړو او بیلابیلو بنسټونو په دې برخه کې کار کوو، خو په اوسنی شرایطو کې ټول هغه میکانیزمونه او دروازې چې کولی شي زموږ غږ ورسوي د طالبانو لخوا وتړل شوې. له دې سره ښځې او بنسټونه په میړانه د خپل حقونو د تامین لپاره مبارزه کوي. موږ هیله لرو چې نړۍ زر د وضعیت ته پام وکړي.
زوتر متوجه شو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه کال او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو حقوقو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیش ماده لري د 1948 کال د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
اوس هم ستاسو لا پیغامونه
تاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوال د سپینه د کلی وسیدونکو زموږ خو ډیره پاته فلاکه ده. نه انټرنیټي شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلینیک لرو. زه د خپلو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته کلینیک یا شبکې فعاله کړو. السلام
زابل نصیر زهیر لکندوز را د شرجه ولسوالۍ خبرې کوم. زما په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ د نو دا پیغام کتره او ځای ورسیږي. السلام
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کې ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسیم ولاړه ده. د انټرنیټ الی ډېری کمزوري دي. موږ تاسو داسې خواهش دي چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی ضروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالی او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسو د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکوم کوم سلام علیکم و سلام ورو دیو مې کوم مرسته ورکړل د غریبانو د کندو پلانو باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څوک هم پیژو کې نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځخه دا یو کې چې هغه چې ما کو ورسوي دا یې دا دې په دې تا کار کې یو په دې پیدا یې نو دا کوم دې اطمینان او اټمو ورکړي د غریبانو په غواړ زده باندې کار وکړي پیژو کې او دا څوک کار کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګیاس کا غوړی د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه واورین او د رادیو ترڅنګ د وی پانی لاري هم کولای شي د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول کټولنیز شبکې انستګرام ایکس او فیسبوک کاروي نو د دغه پانو په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم لیکي پانی پیدا کړئ ل دې ورسته کولای شي چې د ازادي رادیو هغه مطالب چې پر وې پړنه خبريږي ل دې لاري هم تاسو ته ورسیږي مخکې مو یادونه